میزبان شماست. خوش آمدین رضوان.
ډیره زیاته مننه سید سمی عباس. دوستانو، دا یو ساعته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کبري چې د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه رسنۍ غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې دوام ورکوي. تا هم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو سند یا موافقه د افغان حکومت لخوا تر اوسه نه ده تصویب شوې. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار وای اسلام آباد تیار ده چې پراتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوې ماموریت پیل کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه ویل:
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتی ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشه د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناټو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همدارز ویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود، د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناټو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړي. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیزوای اسلام آباد تیار دی چې پر راتلونکو ونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان په خوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګند کړه او ویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاحکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی ویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې دی تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤول اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسي سیال ته ویلي مسکو باید د اوکراین د اوربن پر خپل ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو اعلی سرقومندان د پنجشنبه پر ورځ ویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوسکی دا خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقونو د 2014 کال دا رپورټ دا وړاندې کولو پر مهال وکړه.
regardless of the outcome of the Iran talks.
The Iran per atomi lanje de khabaro pailo ta lakato prata mush pa Iran ke de bashari haqqono mulatar ta dawam barkaw ke de atomi muwafiqe pa natija ke bandizuna lirishwal de bashari haqqono bandizuna ba pakhpal hal pativi.
Human rights related sanctions will remain in place.
د همدار از ویل واشنگتن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقوقو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدل. د امریکا مرسیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو له اور سره لوبې کوي. مرسیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل د اټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیرولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړي دي. ښاغلی ورک ویل روسیه د منځ واټنه اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنیا مسلمان قومندان نصیر اوریتس با بوسنیا هرزګوینیا ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیسا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په غوښتنه په سویس کې ونیول شو. دا بوسنیا د عدلی وزارت هم د ملکیانو پر ضد د جنگی جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوي ریپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2013 کال د هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په ریپورت کې چې پرون خپور شو د امنیتي ځواکونو له لورې د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې غندل شوي او ویل شوي دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمي پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوي دي. تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری چی په اف ام سل اشاره 15 صپه په کابل او ټول لوی خارونه کې په واضح ډول اوریدل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دورځنی غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به ملکی حضور ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ګډون کړی او پر طالبانو بیا غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
از یک طریق دایلوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال میشن با یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لوري تر اوسه نه ده تصویب شوې. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د هموري چې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هواد د هوایي چلن مستقل اداره دي د اروپي ټولنې له تور لیست وېستل شي. د هوایي شرکتونو او د هوایي چلن کارپوهان وایي دا ښه اقدام ده.
د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي ترڅو د لاره هواره کړو دی وکولی شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
په کابل کې د قرآن پاک د پسرلی په نوم د لس ورځنی نندارتون پړه په همدې خپرونه کې ریپورت اوري او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی او زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دورځنی غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته دغه ته دوام ورکړي. د ناتو جنگي ماموریت د تیر کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ چې پر اساس افغان امنیتي ځواکونه روزي او سلامشورې ورکوي. د ناتو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او د ناتو پر روان ماموریت هم غور بحث وشو. اسمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ وکړي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړی یو شپږ میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید
وکړ.
افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې، زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ده دا هم وویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی. د ناتو سرمنشي دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د می د میاشتې د پریکړې د یادونې ترڅنګ چې ویلي وو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به د افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ وکړي وویل موږ د دې لپاره چې د افغانستان امنیتي ادارې لا پیاوړي کړو د ملکي حضور په اړه د خپلې ژمنې بیا پخلی کوو.
په ریپورت کې مو وریدل چې د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی په ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا، په مالی مرستو کې انعطاف، تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالی مرسته او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنې وې. معصوم ستانکزي پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. اسمت ساروان پړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپل غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنځشنبه په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناتو غړي هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنگي فصل ارزوي او بیا به همدې مسالې ته په کتو د خپل ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. شاغل ستانکزي په افغانستان کې د اوسنی ناامنۍ لامل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنوی ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروری و بالا ویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر شډول د ځکنوی قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. لدې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناتو له سرمنشي او همدارز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوی بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتله ش عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشانو په ارادي پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالف ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنگیالي په خوانی وستوال مخالفان مو بلل ویل چې دغه ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش تاړه ولې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روانو تحولاتو په خاص توګه د افغانستان په شمال کې د یو والی او د غراز د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ د اتحاد پړه مقاله خپره کړې ده. اجمل اندې جزئیات وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال رسپانې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والی په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. ورسپانه په بروکسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي ګرام سمیت له خولې وایي که چیرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمنځ سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورسپانه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غني ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړي. خواتا محمد نور چې د پخوانی ولسمشر لخوا د بلخ والی ټاکل شوی او تر اوسه هم پام دی دنده پاتې دی د ولسمشر غنی یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېچ پر مهال د موازي حکومت د اعلانولو ګواښ کړی و. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورسپانې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري او تا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه هیومن رائټس واچ بیا په یو لیکنه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او بد چلند مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې لتنکې وسوانانو سره ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر له خپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونه په وینا د سوریه او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډیر د تنکې ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو پولیسو کې د استعمالولو پر خونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغیزو لويري لخپل هیواد څخه کړي تړي او یا هم په ایران کې یو شمیر ماشومان او تنکې ځوانان د چارواکو د ناسم چلن لقبله د هیواد پر خودو تاړ کیږي. دا بشری حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغو کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وختي وو. په دوی کې یو څلويښتنه د افغانستان او سوریې وو او څلور رښتنه په کې داسې وو چې عمرونه یې له 15 کلنۍ تر 18 کلنۍ پورې وو. خبرونه وایي په دوی کې څوارلس افغان ماشومان وو چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي وو. خبرونه وړاندې لري چې یو شمیر افغانان له ایران څخه ترکیه ته په غیر قانوني توګه دا وختل لپاره اړ کیږي چې له 12 څخه تر 14 ساعتونو پورې پلی خطرناک لار وهي او د دوی د سفر بل ستونزمنه لار په وړو کیختوي کې تیرې دل بل شي. خبرونه ټینګار کړي چې د سوریه او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومان او تنکې ځوانانو د ګډون مخنیوي وکړي او همدارنګ باید د ماشومان حقونه تامین کړي. د بشری حقوقو د څار دی ډلې له ایران څخه غوښتي چې افغان ماشومان ته په خونځو کې د زده کړو اجازه ورکړي او په ماشومان د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د زورونې مخه ونیسي.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چک پوډ چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې لانه د تصویب شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري دا خبره پرون د خپل هیواد د مشرانو جرګې په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت له لورې نه د تصویب شوه. شاغلی چودري چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د مشانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې تایید کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوه خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوی نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمیر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده خو پر هغه اعتراض کوونکو اصرار کوي چې د دوه هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایی شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنوي چارو وزیر نورالحق علومی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبري وکړي. علومی به له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتیدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم وژغیږي. دغه راز ویل شوي چې ښاغلی علومي به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني خاص پیغام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسي جرګې له انتحاري حمله وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاو چې دا برید د بلال په نوم د آی اس آی و مامور په پېښور کې تنظیم کړی و. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وایستل شي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان هوایي شرکتونو د الوتکو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې پیل شوې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلن مستقل اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال معروف سکندری د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایی شرکتونه د افغانستان د هوایی چلند له مستقل ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او هیله ده چې د افغانستان د هوایی چلند مستقل اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي، خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې لامل چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند ادارې پورې تړلې او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپل ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اوارې شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د سارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامله کړې ده. په دې هکله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقله ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنجشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندی شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غږ له ازادي رادیونه اوري. په کابل کې د قران پاک د پسرلی پونوم له سرزنې نندرتون پرانستل شو چې عام خلکو ته پکې د قرات او ریدلو مطالعه او زده کړو زمينه برابرېږي. د نندرتون جوړونکي وایي د دې لارې خلک اسلامي ورورولۍ ترابولي او هیله لري چې خلک د روشې له معنویاتو ښه استفاده وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران هم د نندرتون ته ورغلی او په اړه رپورټ لري.
د روژې د مبارکې میاشتې د نورو فضیلتونو تر څنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډیره مسلمانان سره راټولیږي، په ګډه د تراویح لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتي. په کابل کې د روژې په مبارکه میاشت کې سکل یو ځل بیا داسې نندارتون پرانستل شو چې تر ډیره عام خلک په ډله ییزه توګه ترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنګارنګ نسخې ګوري، تلاوت یې کوي، د اسلام په احکامو بحث کیږي او لیدونکو ته د خوښې وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلي په نامه د نندرتون جوړونکو عباس حسن زاده د پنځشنبه پورز د یاد نندرتون د نور اړخونو په اړه زدي رادیو ته وویل
فضایي کې در انځو ایجاد کړیم مو افراطیت را تعریف کړ
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی مونږ افراطیت هم پکې تعریف کړی پام دې ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قران مجید له نظر مطرح کیږي پام دې توګه د روژې میاشتې مانوي فضلتونه بیانېږي او د قران آیتونه تلاوتېږي چې کورنۍ ته ځانګړی مانوي اغیز ورکوي
خاصي په خانواده ها مده
نوموړی وایي د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ایران سفارت د فرنګي اتشې په مرسته هر کال ورته داسې نندرتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي د نندرتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندرتون ته ورشي د کابل ښار څو اوسیدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبریږي په لاس لیکلې نسخې ګوري او په نندرتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي د دې نندرتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندرتون نه ډیر شي د عزت الله زاکرزاده په نوم بل کس وایي هر کال د قرآن د پسرلي له نندرتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځای اخلي هر کال دلته د نندرتون لپاره راځم دا ډیر ښه کار دی موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نور موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی که څه هم د داسې غونډو او نندرتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي خو ډېر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کیږي بل خوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندرتون جوړونکي وایي دا په هیواد کې غټ دیني او فرهنګي نندرتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په یو نوي رپورت کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال اوس مهال د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره علاقمندي نه لري په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خبرو شوو رپورټونو د منځنۍ آسیا په هیوادونو او پروسیه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي خو آیا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې لورې په تهدید کې مبالغه شوې د افراطي وسلوالو دا ډله تر کومه حده منځنۍ آسیا ته خطر پېښوي په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورو
د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیات ورته اعلان کړ خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي د پولند د څېړنیز مرکز رپورت د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ آسیا کې د خپل شوټینګولو هڅه کوي د مرکزی آسیا حکومتونه هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي سش کال په افغانستان کې چې د مرکزی آسیا د لشتلژ دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي خوایا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ آسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوي د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ پر رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې د تاجکستان د ولسمشر امنیتی سلاکار شیرعلي خیرلایوف تیرونی خبرداري ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمې ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي خو د پولند د نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ وایي کچېری په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزائر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سينو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لري پاتې کېږي خو څارونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت هتاک که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي د سیمې امنیت متاثر کولای شي د بورانو په نړیواله ډله کې د منځنۍ آسیا د چارو مسول وایي کچېر اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ډیر ځایونه سي د منځنۍ آسیا دولتونو ته به یو خبرداري وي د دې څېړونکو په باور کې چې په افغانستان کې د داعش نفوذ ټینګ سي، د منځنۍ اسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي، او دا به د دواړو هیوادو کورنی امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور لپاره اختیار اندیشنه څرګنده کړي، ویلي چې د خطر ته باید ډلهیز ځواب ورکړي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او په خپل روسیه دي په ګډه د دې خطر پر وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورت وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورت وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کیږي.
و امریدل چې یو څېړنیز رپورت وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش اوس مهال له منځنۍ اسیا سره کوم خاصه علاقه مندي نه لري. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ډرامو نوې لړۍ اوریدل شیخ اوس پام کړی د مهمو خبرونو لنډیستا. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد چمتو دی چې پراتون کونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې، خو نوموړي ویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. پینه ماړی وای د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تیر ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام د سوریه د وضعیت او د داعش پر ضد مبارزې پر څنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د ایران له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په جواب کې وعده دی هیواد پر خلاف لګول شوی بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وای د روسیې پر لمسونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یوني ریپورت کې واشنگتن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلې تورن کړل.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه ل خپل ملګری جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو راځه کریما.
صاحب یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه. کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شي وي.
مننه وروره.
راځه ګل محمد، په خو وخت کې راغلی. دې ظالمانو ته ډېر وزورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، اما را د بارکلی کسان چې مونږ ول هغه و.
هو هو هغه وی وو.
نو نسیم کم بخو په ناقه تور جزا ولیده، ترڅو خلک سره خبرېدل نسیم په وهلو ټکولو لبخو غورځو.
هغه کسان چې سهرې محکمه کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، حسین پات کیږي خپل جزا به عمر ګوري.
دلاور خان څنګه؟ اما خو نسیم باندې د غلطه په وهلې و چې خلک دومره وه.
ګل محمد دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خود دلاور خان تعالی وی چې نسیم ډیر جوبل شوی نه دی. ته دا څونه وګوره.
ما خدا خلق د خپل کلی شاوخوا ته بيخي نه ولیدلی، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمد دا یوازې غلا نه و، ته د نثار احمد او شاغا د زمکی او پیسو په لانجه کې خرچ وایي.
څنګه پونشوم؟
هغه کسانو په خپل هزاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګری دي، او رښتیا استاد دکان دغلا کول لپاره هم همغه شغه ورته ویلیو.
شغه ولی هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خوشاغه بندي وو، هغه پرشوت چی گیر شوی وو.
هو هو بندی خو اوس هم دی د هماغه زندان نه خپل کار کړی هغه هم د نثار په خاطر
څرنوال صاحب دا څنګه خبره ده دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهي
ګل ماما ده نثار احمد ته په سوداګری پیسې درکړې وي او کنه
هو هو دا خبره تاسو ته چا وکړه
هماغه غلا او شاغه په خپل اقرار وکړو ویلې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي ځکه
سرنوال صاحب نو اوس چې اصلي غله پیدا شول از ما مال به بیرته راکړي
ګل محمد چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي قیام الدین خانه قیام الدین لکه چې وای نه ولید مجبورم چې پسې خپله ورشم
زه به هم ولاړ شم خو اوس لاره رانه ورکه شوه ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې او دلته راته وایي چې مال به دین بیرته پیدا شي
هله زر شه هلکانو بیړه وکړئ نه وینئ چې ماښام را نږدې دی
کاسه بیړه به وکړو خو نن مو ښه ډېر کار وکړه
مجبور ته مو وایه چې غښتلی یې
احمده له خاورو نه خو د تیږو په ویستلو کې ښه تکړه یې مګر نه پوهېږم چې د تلاشۍ نه د بار په تېرولو کې څنګه یې
استاذه دا خو تا ته معلومه ده چې د قاچاقو په تېرولو کې په ما پسې څوک نسي رسېدی
الوکانو ټول پټ شئ تاسو مالې ځان نه پټ کړئ
استاذه څه خبره وه
مه غږېږئ چوچکۍ سرونه چې اوس به مې د دښمن نه ټوپک کار کوي
ښه وایي سرونه به ټیټ کړو د قاچاقو په کار کې چیرته سر لوړې شته او استاذه څنګه وکړو بس به وي کار به شروع کړو نو
نه نه یوه شیبه صبر وکړه بیا شروع کوو
لکه چې تعقیب کړې ته زما دا وارخطۍ او بیړې ته ګوره او د دوی دا جنجالي کارونو ته ګوره نو ولې پټېږئ
احمده که نه وایم هم باید وی وایم غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و پټېدل خو د غلو کار دی
پاڅئ الوکانو پولیس لاړل هله نو راځئ لږ زر زر شئ همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته
سمه ده احمده ته راسه ستا کلنګ ښه دی دغه تیږه راته وباسه
هو رښتیا زه هم ځم الوکانو چې تیاره شوه
او احمده ته راسه په څه لګیا یې
ته صبر وایي ده ته راشه وګوره چې دا څنګه تیږه ده
دا څومره رڼا کوي ته صبر چې زه استاد ته غږ کوم هغه به یې پیژني استاذه
استاذ هم لکه چې لاړه
هو لاړه ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي زه به یې اوس غم درته وخورم
دا څه پکې وي په دې الوځوي
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو
هغه نور کارګران څه شول
د استاذ خبره هغوی خپلو سموڅو ته ننوتل لا دا ولې نه سمېږي زه ښه شو راځه دېخوا
مه کوه وایي ده دا څه کوې ته والکه داسې به نه وي ګوره
ته پرېږده ته
نظم نظم د سیړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه
قاضي صاحب و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنۍ نه درلوده اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی
دلاور خانه د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی د محکمې وخت مه ضایع کوه
نه نه قاضي صاحب ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولیم نه دی دا څنګه قانون دی
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي عیاد او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د همدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامه مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم، د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
بدمشه دا خو لا ښه شو چې یوه لغته مې وهلی وه، که نه نور به لا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یوه لغته 6000 افغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب، ښه کار دې ونه کړ، تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کړ.
زه نو څه کړی یم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لږو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نهیمه، دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې؟ څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، وی نه منله.
چې ابرا یې ور نه کړه، هغه یې خپل کار دی.
زما همدا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا، چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد ته برابر کړه.
نهیمه، که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پګیر راشي. ها خیر.
ناسیمه، ناسیمه، تا ته لکه چې حرامه ژوند خوند نه درکوي. والکه دې رنګ ته دې وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماله. نه و نه شو، دا اسلامی خو نه پرېږدم. پلار زما سره په ناحقه دښمني وکړه.
ناسیمه، دا کارونه تا سره نه ښایي، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په
څه. ګوره ناسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده، پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته، ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لیاد ناسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې، اسلام کور او کلی پرېښود، نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
ناسیمه، خو خدای ستا ماغزه کار نه کوي. لیونۍ شوی؟
او زه لیونۍ شوی یم؟ لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته وایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې.
زما د وینه په کار نه ده. که ملا را سره تړې، نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه، په دې کار سره ځان خرابوې. ګوره،
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکړه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامی.
چیرته به یې ولټوې؟ هغه هم له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به یې څنګه پیدا کړې؟
بله، السلام علیکم درنو اوریدونکو. تاسې د ماښام تر اوو بجو یو په بل پسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. نن جمعه ده او د جمعې په مبارکه ورځ بېل عموم دا وخت د یو کلي زرغږونو ډرامې له منځه د ځوانانو، ښځو او کورنیو په حقوقي او ټولنیزو نورو ځینو موضوعاتو بحث لرو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د اسلم او نسیم ترمنځ اختلاف پیدا شوی او خلک فکر کوي چې دې اختلاف د کوژدو له جوړېدو منشا اخیستي. نو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې آیا جبري ودونه د دوه یا څو کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او که نه. تاسو اوریدونکو مننه چې ډیرو په غږ ثبتوونکي ماشین کې راته ځوابونه پرېښي وو او ډیر دا نظرونه داسې وو چې هو د اختلاف سبب ګرځي. خو دا چې څنګه اولې د میرمن د ادبي بهیر د غړي او ښځینه فعالې پاکیزه ارزو سره پرې بحث کوو. زه یوسف زدران یم او عبیدالله عبید را سره په تخنیک کې همکار دی. اغلې ارزو، ستړي مشي، خبرونې ته پخیر راغلی.
مننه زدران صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني، خیر اوسې. بلې اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې هم بیانوو او په خبرونه کې د دوی نظر ناخلو نو زمنګ سره د اړیکو شمیرې دي 0999203545 بل شمیره 0998225 استاسو د اړیکو منتظر اغلی پاکیزه ارزو داونه سوال په اړه ستاسو نظر اخلو چې شاید تاسو د ژوندۍ داسې پیښې هم لیدلې وي آیا جبري کوژدې او ودونه د کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي
بلې و څنګه چې دغه ټولنه سنتي ده او دلته د ډیر ناوړه دودونه دي او د دغو ټولو ناوړه دودونو کې زما په نظر چې په لومړي کتار کې چې راځي هغه یو هم د جبري ودونه دي چې دا جبري ودونه نه یوازې د کورنیو د دښمنۍ او خوابدۍ سبب ګرځي دا د دوه انسانانو د دوه ځوانانو چې هم پیغلې هم ځوانې د غو د ځوان د ابدي ژوند یعنې د غو د ژوند د تباهي سبب ګرځي نو جبري واده چې کله په دوه کورنیو کې وشي یقینا چې هلته هغه دوه ځوانان چې کله په دې رشته باندې د تلر کیږي دوی په خپلو منځونو کې خوښ نه وي دوی د دوی یعنی هغه د دوی هغه زوجي ژوند چې وي هغه د ګر ځوان چې وي هغه له ستونزو سره مخامخ وي او همدغه ستونزې بل اخره کورنۍ ته مطرح کیږي او کورنۍ هر یو کورنۍ کوشش کوي چې د خپل زوی یا هغه یا بل جانب کورنۍ د خپل د لور د حق دفاع وکړي او په دې کې دوی سره اخته کیږي یعنی دغه اختلاف نظرون ستونزې بل اخره په اختلافات او بل اخره په ډیر کړکیچونو بدلیږي
بل اخره د کورنۍ ترمنځ تاسو په انڅ ډول اختلافات پیدا کیږي
ګوري کله چې وینجلی په زور کوم کورته واده شي نو هلته د انجلۍ ژوند چې وي هغه ښه نه وي هغې سره ښه سلوک نه کیږي یا هم هغه تر ټولو مهمه چې د هغې د ژوند ملګری له هغه سره ښه سلوک نه کوي همدغه مسله کله چې خپله لور بیرته په پلار کورته راجع کوي نو هغې هم د خپل لور د حق څخه دفاع کوي او دغه څه شی کیږي چې هغه کورنۍ به یا دې ته اړ کیږي چې خپله لور بیرته خپل کورته راولي او یعنی کورته چې کله راولي نو د دې باعث کیږي چې هغه بله کورنۍ به ورته وایي چې نه ده لور بیرته مونږ ته راوس پرې پسته د زموږ ګنګور ده نو هغې به ورکوي نه او تر ټولو لوی مشکل چې رامنځته کیږي همدغه د کورنۍ په منځ کې دغه اختلافات چې وي د دوی دواړو په منځ کې هغه ستونزې چې وي هغه په یعنې په ډېره سختې دښمني یا په دغو باندې اوړي ځکه چې هغه کورنۍ به خپله لور نه ورکوي ورته وایي چې تاسو د دې حفاظت نشي کولی یا دې ته هغه ژوند نشي ورکولی چې دا یې غواړي هغې به ورته وایي چې دا زموږ مال شوه یا زموږ امانت ته یا د موږ د افغاني دودونو په حساب دا زموږ ننګ او ناموس دی هغې به ترېنه تېرېږي نه بالاخره همدغه ستونزې د دوی د دښمني باعث کیږي او د دې تاسو به شاهدان یاست او ما خپله هم لیدلی دي چې دا ستونزې بالاخره وژنو ته رسیږي او د یو دایمي دښمني سبب ګرځي
او همدې موضوع باندې بیا هم پاتې کیږي اوریدونکو زموږ سره اړیکې نیسي د دوی نظرونه او د پښتنې اخلو مهرباني لومړی اوریدونکو په طرف سو استاذ نوم کوم ځنه مړی کني ولي مشکل مونږ تخنیکی همکارانو ته رسوو او بل اوریدونکي هم اخلو د هغوی په لوري ځو خیر اوسئ ستاسو اړیکونه مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړیکې نیولې بله د رادیو غږ مو بند کړئ مهرباني د ټلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ بله اورو ستاسو غږ اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني بله دا اوریدونکو خبرې نه کوي البته زموږ سره پلان کړی د بل اوریدونکو په طرف زو مننه ستاسو انتظار نه اغلی پاکیزه مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه اړیکه نیولې ازادي رادیو ده او د جبري ودونو په موضوعاتو خبرې کوو نن
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی
څنګه شې بخیر
یا خیر اوسې مهرباني مننه
نوم سعادت زابل ولایت
سادات سپ خیر راغلی مهرباني څه به ویل غواړې
ولا دا ویل خو ورشکم دا ستې دې چې زکه چې دا دغه دا چې یو مخ مړي په کښې کښې راځي، دښمني په کښې کښې راځي، ډېرې کښې په کښې راځي. نو دا رښتیا هم واقعت یو دغه ده.
نو د حل لار څه ده؟ بالاخره څه باید وشي سعادت صاحب؟
د حل لار نو باید وایم دا نجلۍ ته پوښتنه وشي چې مقصد دوستي دغه ورسره کېږي، او دغه څه هم پوښتنه وشي، د هلک څه هم پوښتنه وشي، نو آینده کښې بیا دا مشکل نه راځي.
او سعادت صاحب، په دې اړه موږ پخوا هم خپرونې درلودلې، ستاسو په نظر ټولنه څومره آماده ده چې دا اصل مراعت کړي؟
والله اوس خو انشاءالله موږ فکر کوو ټولنه آماده ده، بتا دغه ته ډېر دا وځینې ودونه دغه چې کېږي هم اوس په پوښتنه باندې په خوښه باندې کېږي، خو یو نیم
مشکلات شته. سعادت صاحب، چې هو مشکلات ایجادوي، موږ ته په غږیز سیستم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته کوم پیغامونه راغلي وو. البته اوریدونکو دلته ژوندي تلفون نه مخلو، خیر ستاسو نظر نه کومه پوښتنه نه لري. د بل اوریدونکو په طرف ځو چې د کوم ولایت څخه زموږ سره اړیکه نیولې. بلې مهرباني. بله زموږ سره اړیکه وصل ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟
د خاص لوبډام ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. دا جبري ودونه خو چې دي دا په ټولنه کښې تشدد راولي، او دغه تاسو شو بعدان خو کورنۍ کښې جنجال پیدا کېږي، خاوند نر خاوند نه دي ښه د خاوند هغه بس بالا دغه کوي تشدد په سره پیدا کېږي ډېر.
او یوه بله موضوع که دا سوال زه ستاسو نه وکړم چې یوې کورنۍ ته څو رښتې ځي، اما یو کورنۍ ته بالاخره هغه ورکول کېږي، هغه جینۍ یا هلک ته یو څوک نامزدېږي، اما دا ځینې کورنۍ چې ورغلي وي هغوی ته د هغوی تر منځ بیا اختلاف جوړېږي، دا موضوع هم تاسو درک کړې ده؟ دا شته؟ ولې د هغوی تر منځ باید اختلاف جوړ شي ستاسو؟
په جنین سره دغه نه کېږي، بس واده شي بیا د لک یا نه وي خوښه یا د جنۍ نه وي خوښ بانا خو دغه د دغه
خیر اوسې. مهرباني، مننه ستاسو نظرو اغلې پاکیزه ارزو. د بېلابېلو سیمو څخه د اورېدونکو نظرونه وو. همدا سوال ستاسو نه کوم، یوې کورنۍ ته څو رښتې ځي بالاخره یوې کورنۍ ته هغه جینۍ ورکول کېږي، څو رښتې چې ورغلي وي د هغوی تر منځ هم اختلاف جوړېږي، موږ ډرامه کښې هم د دې پېښ شاید وو، ولې د دوی تر منځ؟
ګوري لکه څنګه چې ډرامه کښې هم ویل شو، خامخا دغه واده چې ده دا یو فردي خواهش ده، یا هم له دیني لحاظ او د مدني حقونو لحاظ هر انسان حق لري چې دا خپل حق لاسته راوړي. زیاتره خو چون ما مخکې هم وویل چې ټولنه سنتي ده، ښایي نجونې په دې معامله کښې ډېر جرات ونه کړای شي، خپلو کورنیو کښې ونه وایي چې فرضاً زما چېرته خوښه ده یا دلته مې مه ورکوئ یا داسې مسالې راپورته شي. خو ځوانان که په ښارونو کښې دي او که په اطرافو کښې دي، د دې حق څخه دوی برخمن د تر یوه حده پورې چې زه خپله وینم. کله چې یو ځوان مثلا کور کښې ووایي چې د فلان کیلور ما ته وکړي، یا هغه زه غواړم هغې سره کوژده وکړم، یا هغې ته بار بار رویباري ور ولېږي، نو هغه کورنۍ مثلا دوی سره خوښه نه وي او نه یې ورکوي، یا هغه هلک فرضاً ویلي وي چې زه فلان کښې د فلان کیلور کوم، که نه دا مسله یو څه نه به له کور نه بهر راوځي کلي ته، او کله چې هغه کورنۍ هغه سره اختلاف ولري او دا خپله لور هغه کورنۍ ته ور نه کړي، هغو سره به هم دلایل کله چې دا نجلۍ بل څوک په رویباري وکړي او هغه نجلۍ بل کور ته لاړه شي، او هغه خاوند چې له دغو موضوعاتو خبر شي، بیا بالاخره دلته شکونه رامنځته کېږي، او دا ورته ویل کېږي چې د فلانکي زوی مثلا تا ته ولې بار بار رویباري راوسته، یا ولې ور نه کړې، یا ستاسو په تر منځ کښې څه وو. که دې منځ کښې نجلۍ هر څومره بې ګناه هم وي او له دې موضوع څخه بې طرفه هم وي، بیا هم د هغې ژوند له ستونزو سره مخامخ کېږي، او همدغه لامل دی چې دغه د خوابدي یا دښمني نه یوازې د هغو دو کورنۍ تر منځ چې نه ده ورکړې رامنځته کېږي، درېیمه کورنۍ هم په دې کښې راخته کېږي، او درېیمه کورنۍ، او بالاخره څو کورنۍ په دې کښې اخته کېږي، چې یعنې دغه یو موضوع څو کورنیو ته مراجع کېږي، او بالاخره ګڼې ستونزې رامنځته کېږي. نو یو علت هم دغه هم ته چې اکثره مخبل هم لیدلی دي یو ځوان زیاتره دی وینجلې رویبار وی او هغه چې ور نکړي نو هغه چې بل چیرته واده شي بیا دغه انجلې څخه ډیر زیات پوښتنی مطرح کیږي او دا ورته کې چې ولې څه دلیل وو نو زه فکر کوم چې یو علت د کورنۍ ترمنځ د اختلافات هم ده هم دا واغه کورنۍ چې لوري نه ورته ورکړي یعنی بار بار خاصګاری ترې نه کړي هغه دغه کورنۍ د انجلې د کورنۍ څخه خوابدي کوي چې مونږ تم د انجلې را نه کړو د فلان کی زوی ته مار کړ نو د دې په خپل منځونو کې هم روابط خرابېږي وان دا چې دوی هغه احترامات سره پرېږدي ځکه چې لور ورته ورنه کې بیا نو دا ګلت ترې نه کوي چې ماته د لور را نه کړو بیا هغه سره بالکل هغه احترامات هغه خیشي چې په خپل منځو کې لري هغه سره پرېږدي
او پم دې بیا هم تاسو سره خبرې کوي چې ولې باید داسې وشي یو اوریدون که زمونږ امیشنه اوریدونکې ده توخی زمونږ سره بیا اړیکه نیولې لزابل ولایت څخه دغه نظرم په دې خبرونه کې شامل او سوال لري سوال یخلو خغله توخی ډیر په خیر راغله زمونږ خبرونه ته ستړي مشه
السلام توخی هم د زابل ولایت څخه دی ولول په تعلیف کوم درن سم په ټول مخکې ته او استاد محترم مني او ټول اوریدونکو ته خپل مني د
وعلیکم السلام تخی صاحب ډیر په خیر راغلی امیش موړی کني ولی مهرباني بیا درته خیر غلاس وایم په خیر راغلی هر وخت مهرباني
مننه تاسو خو ډیر سمو کړی دا بس باید ما دا نظر ده چې ملک او انجلی دوار باید وکړل شي دا دا نن زادي وکړي خو زه به دې وینم دوستي نمونه دلته زموږ ته ورسوالي کې درته وایم
مهرباني
چې سره کوله بیا یم ارې څوک لري چې واسه انجلی وګوري هغه د څوره غلي دي نو د خلکو د انیت کړې شي له ونه انجلی ورکې دا نو روغ انجلی وښکار کړې دا وایي ورکو کله چې بیا راواده کړو بیا هغه پر انجلی ورکړه هغه ونه یو ونه چې کور ته راوړل لشتي پنځه شپې چې وکړه ونه په هیڅ هم نه پیدا بیا پنځه لک کالداري هم ځنې وخت یې ونه یې لپټاپ پلار ته پلاس ورکړه اوس د دوی پرمن شخړه ده ځنګاله دا غوړپی ځنی غواړي هغه ویلې ونی جرا کړه هغه ویا دا تاسو له ونی کړی ده نو دا سی پیس هم کېږي نو په دې کې ډېر احتیاط پکار ده
دا اصلا د دې وجه شو
موږ ځخنه دا سوال ده چې په څه ډول باندې د خلکو په هواي او خلاصي چې زموږ دا شرم د بازي دنیا کاني کوي دا انا نه په څه ډول باندې پات په دې کې کوشش وکړي چې دې کې باید شرم ونه کړي څه په کار دي تاسو ته توجه د حیوان اړې منل
سب ډیره زیاته مهرباني چې ژوندې مثال مول خپل سي موډاند کو بل اخر یو پښتنه یو بل اردن کې مخلو بیا تاسو په طرف مهرباني تاسو نوم کوم زینم اړیکنی ولي بلې بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مو وایي مهرباني لیک سر خبرې وکړي
میرویس پیدار اند علمل نه اړیکنی ولي
او بخیر راغله میرویس جان مهرباني
از موږ نه نظر دا غدي چې دا کې زه دا نظر او بل خصوص د پښتنو په سم کې دا بد دوستي یا بدبختانه کیږي دا ولا ملي د بي سوادي بولم
او بي سوادي
ام bale او دا چې لکه دا مخکې ورور چې اوس نظر خپور کړي چې د نوښ په منځ کې دا چې پښتو سره ده بیر د پښتنو په سم کې دا چې پښتو شوی دی او بیا دین ځانونه بدبختانه مشکلات بیا یو دوا څنګه خستا سره مې کې پر دوه باندې چروغه وشکار کړي بیا ناروغ ورواده کې د کلینجلی پر پور او سره وشکار کړي
تاسو د هلمند ولایت اړیکنی ولایت د کوم ژوندې مثال مونږ تر کوي شي لاغزي د سې مهمه مشوره پیښه
بل صاحب و په هلمند کې هم دا پیښه سواله کې یو شزه ورته وشکار کړي و ا ماغه چې واده کله کله بل و شو هغه نظر خپور کړي هغه چې واده کړو چې ویو د باندې لاندا او پښا باندې سلام نو چې بیا هو واده کړل هغه چې کم کاس چې دوی په مرکز ته ولي واغه چې زنانات روپی ورکړي وکړي او دوی نو چې په ستر ګرندا ده یاد اس دی اصلي نو چې اوس ولا کار نو سوچ را واده کړه هغه هم دا چې وته دا اوس په بدبختانه په شل مصیبت سره ستاج
مهرباني خیر اوسه میرویس د هلمند تاسو اړیکه نیولې و او دغه زم یو مثال اغلې ارزو تاسو د اوریدونکو مثال نو موریدل د همدی مسلې یو بل اړه سرګندوي مهرباني
او لکه څنګه چې اوریدونکو ویل دا مسله نه تنها په کلیوالو سیمو کې مطرح دا چې مخکاروي یو څوک او بیا ودیږي بل څوک دا په خارونه کې هم دا مشکلات شته اکثره کورنۍ عکسونه چې کله لږ زره قیدګری وي او غدلیدنی د ځوانانو ځوان ترمنځ او د پیر درمنځ لیدنې کتنې مسایل نه وي، هغه د عکسونو تبادله سره کوي. او اکثره ماده سې لیدلې دي، مخصوصا په هغه خلک چې په خارج کې اوسېږي، په بهر هیوادونو کې اوسېږي، عکسونه د یو ځوان راوړي یا اکسونه دیوی پیغلې راوړي او په شپ پسه پرده بل څوک وي. یعنی دا مشکل نه تنها چې په کلیوالو سیمو کې ده، دا په خاریاتو کې هم دا موضوع ده، او دا په خپله یو ډیر لوی فکر کوم ډیر لوی فساد ده، ډیر لوی ظلم دی، ډیر لوی جبر دی، هم د خپل دین په خلاف، هم د خپل انساني حقونو په خلاف باندې. د واده مسله هیڅ داسې شرم مسله نه ده چې په کې یو ځوان یا یو پیغله شرم وکړي چې زه ولا دې مسله کې نه غواړم چې وغږیږم. هغه چې کله دا تصمیم نیسي په ځوان کې چې زه واده کوم او د خپل کورنۍ سره رضایت څرګندوي، نو دوی په ځغار د باندې حق لري چې خپل حق څرګند کړي، ووایي دا حق دوی د اسلام دوی ته ورکړی دی، زموږ دین دی. او کله چې موږ خپل دین ته ډیر پابند یو، خپل دین پالو، الحمدلله مسلمانان یو، نو د دین کې د واده په معاملې کې هیڅ نه وجبر نه ځوان لپاره نه د پیغل لپاره.
مهرباني یو اردن کې بي سوادي ته اشاره وکړه، کوم موضوعات شریک دي په دې موضوع کپلن ډټو کراته وي؟
د بي سوادي عامل خو تر ټولو زیات مشکل ست دي. بي سوادي عامل دا د خلکو ناپوهي ده، لدین څخه ناخبری ده، لنور ټولنیزو قوانین مدني قانون څخه ناخبری ده. خو یو لامل چې زه فکر کوم ډیر زیات نن سبا مطرح ده از ما په نظر په ټولنه کې اقتصادي فقر دی. دغه اقتصادي فقر چې ده دغه ډیر دغه مسایلو د ډیر لامل کیږي. یعنی زه به بې سوادي هم ډیره دې موضوع ته راځي نه کوم چې بې سوادي ده.